په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ایرانی رسانه ای دی ایران دی اولس مشر دی بهرنیو چارو دی وزیر او نورو چارواکو دی جنازی پا مراسم که دی گردون لپاره غیوات دی طالبانو دی حکومت دی و جکپوری پلاوی دی ورطق خبر ورکوی. دی ایران دی محصلینو خبری آژانس ایسنا دی راپور لمخی دی دغ پلاوی پا ترکیب که چه دی اولس مشر ابراهیم رئیسی او دی ملگرو دی جنازی پا مراسمو که دی گردون لپاره تهران تا ورزی دی طالبانو دی رئیس و وزراء اقتصادی مرستیال مولا عبدالغنی برادر او دی بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شامل دی. دی طالبانو دی حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسما څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت تیر ورځ په یو اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د مل پلاوی د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانیستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وو چې هلیکپټر د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګل په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. په کابل کې د ایران سفارت هم د هلیکپټر په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو مرشو چارواکو ته د درناوي په موخه نن د هیواد بیرغ د سفارت په ودانۍ نیم ځوړن کړی دی. دغه بل پلاو نن په هند او ترکیه کې د ایران د ولسمشر ورسره د مل پلاوی د مړ کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه هم نیم ځوړن دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمعه توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي لیکي، د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته ځکه اړتیا لري چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې باید په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغه وړاندیزه د هم د ده په وینا ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي سیمه ییزې ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. د قزاقستان ولسمشر دغه راز ویل له بیړنیو اقداماتو پرته په افغانستان کې طبیعي بحران کولی شي چې په نړۍ هم په نړیواله سطح هم د نړۍ پر اقلیم ناوړه اغیز وشندي. پاکستانی چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي دي چې د ګرمې هوا له کبله د خپلو کورونو نه ووځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مېشت ایالت پنجاب کې د 3 میلیونه ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. سپینه مڼې وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي اسرائیل د اسوشیټد پرس خبري آژانس وسایل ضبط کړي دي. سپینه مڼې دغه اقدام د اندېښنې وړ بللی دی. د سپینه مڼې د مطبوعاتي دفتر ویاندې کارن جیپر وویل سپینه مڼې په دې باور ده چې خبر اعلان کولی شي او باید دا حق ولري چې خپلې دندې ترسره کړي. تر دې مخکې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي وو چې اسرائیلي چارواکو د دې آژانس کمره او نور وسایل د اسرائیل په جنوب کې ضبط کړي دي او دا آژانس د الجزیره تلویزیون ته د تصویرو په ورکولو د رسنیو له قانون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. اسرائیلی چارواکو له دغه قانون څخه په استفاده د مې په 15مه د قطر میشت الجزیره تلویزیون دفترونه په اسرائیل کې بند کړل او د دې تلویزیونی شبکې وسایل او تجهیزات یې ضبط کړل. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنه د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالي ته اندېښمنه ده.
ماما شری دانې ډېرې راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته دوی راغلې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو کې د زیاتو ماشومانو ته د زیانونو خبره کړې ده. د ترکیه هوایي شرکت هم له اوږده ځنډ وروسته نن کابل ته بیرته خپلې الوتنې پیل کړې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د اوبو رسولو څه باندې لسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړې شوې دي.
موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لیار که پلچک وي، مثلا که کومه لیار خراب وي، هم غوښتنه ده چې ورته جوړه شي.
آیا په دې پوهېدی چې نن د چای نړیواله ورځ ده؟
دوه وخته درې وخته چای سره خوري، یا سل روپۍ ګټي دا کراته ور دغه کله یې کله نه.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري. د ازادي خبرونې لومړی موضوع ته د بی پوله ډاکټرانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل نوي راپور کې یوازې د جنوري او اپریل تر منځ په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې د لڅ باندې 5000 ماشومانو چې په شری اخته و د درملنې خبر ورکړی دی، خو ویلي دي چې ډیر ماشومان په دې وروستیو کې په شری ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په 6مه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یاد ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1416 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1416 ماشومانو درملنه شوې. ام اس اف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وي اخیستی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په دې راپور کې د ام اس اف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګیا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسری دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. اسری دانې له ډېرې شوي، که لږ هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې بیا کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه. نور ماشومان هم شری نیولې.
ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم، تبه مې وه او زکام مې و، بیره باندې سری سری دانې راوختې. ډاکټر له لاړم، هغې راله ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې. ډاکټر راله وویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوا. به لمبا مې کول او زه مې تبیر کړو، خو اوس ان شاء الله ښه یم.
نو ما وړه زیاتوي د واکسین اخیستی و، ځکه ناروغي پرې اسانه تیره شوه، خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوي نه دي له دې ناروغۍ ډېر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار تر څنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا باید دوی واخلي، خپل کورس دا هغه باید پوره کړي، او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي. کالی باید چت مخې لمر ته واچول شي، اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي، چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس دا ختم شي.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,500 کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
راپور کې مو واورېدل چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا وایي چې په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو په تېره سیلابونو تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسولی دی. نور په دې راپور کې
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د مې په 6 نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې 2 ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښیي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400+ کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3,000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ 2 ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا 4 یا 5 کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د 4 یا 5 کلن و.
هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسېدونکی محمد انور وایي
تری ماشومانو، یو مې ورندار او یو مې ورور، 5 کسیزه کورنۍ وه. 4 تنو وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د 2 کلونو یا 1.5 کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ترکش ایرلاینز لوګ د ځن وروسته نن بیرته کابل ته خپل الوتنې امپایل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استنبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي.
ترکش ایرلاینز له نږدې 3 کلن ځنډ وروسته نن د مې په 1 د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، بیات وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي ترکش ایرلاینز په خپل ویب پاڼه لیکلی چې هر اونۍ به د کابل او استنبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هېواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوز ترکش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزې ډېرې ګرانې به وي بل داسې ډېری خلک نسي کولی سي اسانه ویزا واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د ترکش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرېدو هیله څرګندوي. له ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافرو لپاره چې غواړي ترکیې ته، اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر سہولت تھی اور اس بند کاروبار کے پار ہم دا ڈیر یا مثبت اقدام دا ڈیر سرکار خدا دیو کی شدہ بس پروازوں نے رنگ ڈیر
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې یې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي اوس مهال په هرو 24 ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له 20 څخه تر 30 نړیوالې الوتنې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورته ولایت یو شمېر اوسېدونکي د اوبو رسولو څخه باندې لسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړ شوي خو دوی د نورو دا ډول پروژو د عملي کېدو غوښتنه هم کوي.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 16 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیارغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي تور غلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تړل شوې وي، هره دره کې به بند جوړ وي. د بل ملک سره بیا موږ غنم نه راوړو، د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو، د بل ملک خلک به راځي دلته په مزدوري کوي، زموږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري، بس به نور وطن ته نه ځي. دا وخت رانه زیات انشاءالله.
د دغه ولایت د کلي او بیارغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوي وحید الله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې دي، د نرخ په ولسوالۍ کې یوه پروژه، د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي، دلته یو د کلي کې د البدین په کلي کې، یو د ګیرخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلی کلي کې ده. او نه پروژې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غوږ مونږه
د یاد ولایت اوسېدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوي دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر ده. اوس الحمدلله ډېر خوشاله یو. الله دې توفیک ورکړي چې نور هم د ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو. حتی نور بنده که باید بنده مخته جور شید.
پروژه چی ده دولت اماراتی خانه کما پروژه آیار شویه و دوگون موش دیر خوشحاله یه مقصد دیمور گفتنه دادی چی دیمور کمالیار که پلچکی مثلا که کمالیار خاروپوی هم گفتنه ده چرت جورش.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوقی یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسېدونکي هم د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې کرنیز ځمکه ډېره ده، خو د دایمي اوبو د نشتوالي له کبله د کرنیزو ځمکو ډېره برخه شاړه پاتې ده.
که څه هم د زرمت ډېرې ځمکې اوبه نه لري، خو لامل یې دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کېږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدون کی سلطان جان مشال راډیو ته ویل
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت نه رسوي. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر مني پورې شوله، شابتله، جوار، ټول پسلم کول اخیستی شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شبتله کرلې ده او نوره دغسې شاړې پاته ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وکړو، نه اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکي وایي که چیرې د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغو ډېرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي چې له بېکارۍ کړېږي. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالحنان عابد وایي
نو ډېر خلک لرو موږ تاسې بېکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسې خپل وسایل شته چې هغه ورکول سي دوی ته، نو سر یې ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ ته راکړي، د موږ به مثال یو کاریزونه ورسره برابر سي او بل کندې به مثال پراخ سي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به یې تر ډېره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چېرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره زیات وباش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډېر هوسا، ډېر راحته، ډېر تکلیف به یې مسد کم سي، دوی ته به ډېر زیات د کار کولو چانس برابر سي او د دې اقتصادي حالت به ان شاء الله ډېر سره ښه سي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 20,200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیستمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
ایا په دې پوهېدئ چې نن د می 1 د چای نړیواله ورځ ده؟ چای چې په افغانستان کې ډېر دود دی د یو شمېر بې وزلو کورنیو په درې وخته ډوډۍ بدل شوی دی. یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت له امله د دوی درې وخته خواړه اوس چای او وچه ډوډۍ جوړوي.
نن د می 1 په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د کابل اوسیدونکی امید چې له بېکارۍ کړېږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کاربار نیس، بس د خانه زیات وخت میشینم، دغه چیزی که نداشته باشم نان چای خوردم، زیات وخت نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم. کاملا بیکار، مشکلات بیخی، وضعیت خراب است.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې زامنې دي، په دوی میبان دي ور خپله ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. پیا سل لپی ګټي دا کرات او داغم کله یې کله نه لاسګاډي کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپوشه غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بې وزلو کورنیو ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کورت اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبهن چا چاو سره ډوډۍ خوري اته داسې کسان سره چې چاو توان بم شاید بنل لري د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خورل کیږي ځکه چې دا غورز می تیر سي نو دا خو مجبورتونه دي
دا په داسې حال کې د چیزینی افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چرا زما تقریبا پر ما خفتنه بوره چې کوټ زما شیر کې را چای او ښه خاصه چای جوړوم شین چای ایلار او دې خفان کې او دې ته زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې په چای دا زما چې ولا نن مې چاته مې ترمز دم کا زاو چېونه شکه سر درد کیږي سر مې درد کوي
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسناد او ارقامو له مخې نه څلور او یازره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای او د مالیزیا انډونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي
خود څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردیږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي تب داسې حال کې د چینن سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو چې نن یې د چای د نړیوالې ورځې په نوم نومولې په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي داسې انګېړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم خدای دې چې جوړ او روغ به است ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې لارې ډېرې خرابې دي سیلابو بېخي ځپلي دي داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي ستاسو همکارۍ په تمه السلام علیکم
سلامونه نیکه هلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام غږ کوم دي کنه دوه مجرد ترستلی دي ولی مجرد مور خپلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خوري بچان نه دي هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه ک او دغه کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بیخي داسې ده چې ډیر په سلو سره روانه ده چې اخیش دي تیر جه دا جدینه بل جدی او بل جدی په همدې چا اوالیا چې و دي تر اوسه پورې پته نه لګیږي
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي زموږ ځوانان د بیکاری له وجې دې ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر ذات ګراندي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.